ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي. خو مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې دې سات په خبرونه کوو. د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسي او نیلا ابراهيمي له لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هرکلی وکړ. رینا اميري پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې د ټولونو ننګونو سربیر افغان خزي اجازه نه ورکوي چې هیلې مړاوي شي. اغلی اميري زیاتوي کوم میړانه چې دغو دو تر سره کړې ده دا د افغان خزو او جنو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د خزو د حقوقو فعال جولیا پارسي تیرونه د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز کنل کلنی جایزه تر لاسه کړو. ولس کلنن نیلا ابراهیمی د افغان جنود غږ د پیوړی کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې د نړیوال جایزې وړو پیژندل شو. د امریکا استازو جرګې د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړ. دغه لایحه د کانګرس دی و استازي لخوا ولسی جرګې ته وړاندې شوی و چې 340 موافق رایې ورکړل شوې. د متحدینو د محافظت لایحه تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. تر دې مخکې امریکا په 2021 کال کې خپل یو شمېر متحدین په امریکا کې ځای پر ځای کړي وو، خو یو شمېر دغه متحدین په افغانستان کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې 20 کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وي چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیا رغونې څخه څه درس اخیستل کېدی شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه خپور کړ اخیسته. سیګار وایي د دغو دوه لسیزو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت، د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډیر فرصتونه و چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي. خو سیاسي مهال ویش چې د اوږدمهاله فکر مخې نیول دا ناشونې کړي و چې دوی په اغیزمن ډول د افغانستان د بیا رغونې لپاره په خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولی شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یو داسې ماموریت بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمن و مهال ویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهال ذهنیت پر اساس رامنځته شوی و ښایي د هغه پرسونل ګمارنه، روزنه، همغږي او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیا رغونې انڅارنه کوله. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې یو اس ایچ ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګرانو ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. یو اس ایچ پرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغېزو څخه تر ټولو ډېر زیانمنونکی هیواد دی. یو اس ایچ لیکلي چې دا اداره به په لنډ راتلونکي کې 200 افغان بزګران داسې وروزي چې له اقلیمي بدلون سره سم ځانونه او خپل فصلونه عیار کړي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دی. پاکستان د 4300 سوالګرو نمونه له دغه هیواد د ممنوع الخروج په لیست کې داخل کړي دي. وروسته تر دې چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د سعودي عربستان له یو پلاوي سره خبرې وکړې، اسلام آباد دا پریکړه اعلان کړه. نږدې دوی میاشتې مخکې د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 50,000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته ریاض خبرداری ورکړل چې که چیرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي، د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمیر کم کړي. د ازادي راډیو پخوانی خبریاله سلطانه چلوه په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خو د جنیوا ته ولاړ شي او یو نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور له مخې 15 کلنې اچلوه چې د ناروغۍ هیڅ نښې نه لرله، د نومبر په 20 په زور د پلازمېنې اشقاباد په یو روغتون کې بستر شوه. ډاکترانو له زندانه د وتلو وخت هم نه دی څرګند کړی. ترکمنستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د بیان ازادي پکې ډېره زیاته تر پښو لاندې کېږي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د ننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د خبر پښتونخوا په کورمه کې د خونړۍ پیښې یو شمېر زیانمن شوي وایي چې دې پیښې ته نه پاکستاني چارواکو او نه هم د پاکستان رسنیو ډېر پام واړو.
دومره غټه درناکه واقعه وشوه تر اوسه پورې د صوبای حکومت له اړخه څه خاص نه څه دوزان پوی کړی دی نه څه تر اوسه پورې موږ سره ظلم زیاتېږي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد نوی منځنی واټن ویشتونکی بلاستیک توغندی چې په وروستیو کې د اوکراین پر یوه ښار ویشتی بیا هم تجربه کړي.
پورشتینی توغندی یوازې د شخص تر سرعت تیز مؤثره وسله نه ده. دا وسله ځواکمنه ده، خصوصا چې کله د اوږده واټن له نورو توغندیو سره چې روسیه یې هم لري یو ځای استعمالی شي.
د افغانستان په اړه په ځینو نورو راپورونو کې به دا هم واوري چې په جغتو ولسوالۍ کې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ څو پروژې عملي کېږي.
نږدې ورځو کې به انشاءالله د هغو کارونه شروع سي، د سروې او د ابتدایي کارونه.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د ننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ریچارډ بینټ دا اندېښنه وروسته تر دې څرګنده کړه چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو په زیارت او جومات کې لږ تر لږه لس تنه ووژل شول. ښاغلي بینټ د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې مخکې تر دې چې په لږکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارډ بینټ پرون په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په جومات کې ترسره شوی برید وخانده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی دی چې په دې حمله کې لس تنه وژل شوي دي. د ځینو رسنیو په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. دا برید هغه وخت وشو چې د صوفیانو یوه ډله په ذکر بوخته وه. د نهرین ولسوالۍ یوه اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل. دی وایي د افغانستان خلک خوار او غریب دي. یو شمېر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناست وو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زاړه ښار کې ناست وو چې هسې په هسې ووژل شول. د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه. لدی پیشی د سیمه خلک او رسنۍ پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د لمانځه لپاره جماعت ته ورغلل. طالبانو د حمله مرموزه بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وارلمخه اقدامات باید ترسره شي. په تېرو څه باندې درې کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لږ تر لږه 15 ځله بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د ځینو راپورونو له مخې 114 تنه وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله دوه کاله مخکې په کابل کې د خلیفه صاحب په جومات کې وشوه چې په کې په لسګونو کسان وژل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیانو او خانقاهو د څلورو بریدونو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی دی. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې په دې هیواد کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. هغه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې د شپې برید چې د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په یوه جومات کې پر صوفیانو ترسره شو وغانده. په دې برید کې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول. د خبر پښتونخوا ایالت کورمه هم د پنجشنبې په ورځ د یوې مذهبي شخړې اړوند یوې خونړۍ پیښې شاهده وه. د مسافرو لیږدونکو موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 500 ته رسېدلی دی. ویل شوي چې په دغه برید کې شیعهګان په نښه شوي وو. زیانمن شوي وایي چې دې خونړۍ پیښې ته نه پاکستانی چارواکو ډیر پام واړو او نه هم د دې هیواد رسنیو. دا چې ولې نور به د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریاله فرخونده اسد پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په کورمه کې د مسافرو لیږدونکو گاډو پر قافلې په وسلوال برید کې په درزنونو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته، دا خبر په پاکستاني رسنیو کې څومره اولیدل شو. د اورکزو یو ځای مشر او سیاسي فعال حبیب نور اورکزی مشال ریډیو ته وایي، له بده مرغه د کورمه مسلې ته نه خو حکومت څه پام ورک او نه هم ملکی رسنیو.
دا پړچینار مسالې کمی دی، دا ډیر ټایم نه روانې دي. دا درم ټینه ور دی د تحریک انصاف، دا خلک ورته په فل فلیج د پښتنو سیمې ولا خلک دوه ووټ ورکړي. دومره غټه درناکه واقعیا او شاته تر اوسه پورې د صوبای حکومت لا اړخ خاص نه څه دوزان پوی کړی دی نه څه اعلان کړی دی. کله داسې واقعیا وشي نو موږ دا سیم ولا ټلویزیون یا د نورو کوریج نه ورکړي. د پاکستان د ازادۍ نه ونه څه تر اوسه پورې د موږ قبایلي خلکو ډیر غټې قرباني دي، خو تر اوسه پورې موږ د خلک احساسي محرومي شکار دي. تر اوسه پورې موږ ته خپل حقوق نه دی ملاو شوی. تر اوسه پورې موږ سره
د کورمه د 28 نومبر د پیخي خلاف په پاړه چینار کې غنو کسانو احتجاجي پرلتوه. په همدې حال کې د کورمه پالیزو، بګن او زیر نورو سیمو کې امنیتي وضعیت زیات خراب شوی دی. د دې وضعیت له وجې په کورمه کې د تګ راتګ لارې او کاروباري مرکزونه هم تړل شوی دي. بلخوا پرون د نومبر پر 28 په پیښور او کراچۍ کې غنو شیاګانو د کورمه د حمله پر ضد مظاهره کړې ده. خو د پاکستان د پرون ورځې یعنی د نومبر د 28 په زیات رسنیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 28 نومبر اسلام آباد ته پر مارچ او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بیبي لخوا د هغه د گرفتاری او خوشی کولو پاړه پر روستي بیان زیاتې خبرې روانې دي. ما هم دغه پښتنه په اسلام آباد کې له خبریال عمر شیما څخه وکړه چې ولې پاکستانی رسنۍ د کورم خبر ته هغه سي اهمیت نه ورکوي څنګه چې د تحریک انصاف د ګوند لخوا اعلان شوی مارچ او یا هم نورو مسلو تاور کبھی.
دیکھیں یہ بڑی بدنصیبی والی بات ہے. ایک تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر
ګورې دا ډیره د بدنصیبۍ خبره یو خاصه زموږ کوم لوی خارون دي لکه لاهور، کراچۍ یا اسلام آباد پر دې زیاته توجه وي. په دې کې دوه خبرې دي، یو خو د ریټینګز مسله دي، ځکه د دې خارونو پر مسلو خبرې کول زیات قتل کیږي. بل مسله دا ده چې لری پرتی سیمینا د خبر راتل او یا په دغه اړه نور معلومات ورکول ډیر ګران دي. لکه څنګه چې تاسو د کورمی ذکر وکړ نو دلته تش خبر ورکول نه دي. ما تاسو ته وړاندې په دې اړه د امنیتي چارواکو کونه معلومات اخستل نو هغه راته ویل چې هیڅ پته نه لګي چې د دې ترشا سوق دي. نو پر ټلویزیون دا مسله سیړ ډیر معلومات واړي.
بلخوا پرون د نومبر په 28 د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي له رسنیو سره د کورمه د حالاتو په اړه ویل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې د امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت سره ده، خو د هغوی ټوله توجه اسلام آباد ته پر خپل لاریون ده. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف د خپل بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 28 اسلام آباد ته احتجاجي لاریون اعلان کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ آتی زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا زادي را دی نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کونړ کې یو شمېر خزې وای په میر د میراث له شرعي حق څخه به برخې دي. د دوی په وینا کوم خويندو چې خپل ورونو یا د پلار له کورنۍ نه د خپل حق غوښتنه کړي د میراث نه ورکول تر څنګ سره مړی او ژوندۍ هم بن شوې ده. نو تفصیل په دې راپور کې
زما پلار یو کور زما خواسته دی یو جدا دی ما تل مال دا زی کله شان زی را کای زو کې یو کوټه ساده کوم په کې ونه واړ بچی می ساس خواسته بناستې نه را کای دا نه وای چې دا موږ د سینې شو کاولې
دا 15 سال وخ کله نه زینب دا چا چی په تیرو جنگونو کې د ژوند ملګری بیللې او د خپل شپګو یتیمو بچو سره د بل پکور کې وسیږي. زینب ازادي راډیو ته ویل د اقتصادي ستونزو او خپل بچو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر لورونو د میراث غوښتنه وکړه، خو هغه ورته د یاد حق لور کولو د انکار تر څنګ په خپل کور هم بند کړه.
ما سره سم کار نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما څه د نفقې یا د جامې څه دوه سپورې ماته راغلي راک ډېر ښځې شته چې میراث غواړي، بیا ورونه تپوس نه کوي، داسې په کور بندوي، مړې ژوندي ته هم نه راولي.
د زینب په څېر نورې زیاتې خویندې شته چې د ورونو او پلرونو څخه د میراث غوښتلو له امله ورسره د خپلوي رښتې پرې شوي او له ډول ډول ستونزو سره مخ شوي دي. میرمن امینا د همداسې یوې قرباني شوي ښځې قصه کوي او وایي
کله چې د هغې ښځې مور مړه شوله نو لورې په دیوال ښکاره شوله چې زه خپله مور وینم، مګر ورونه پسې ټوپکې راواخیستلې او هغې د هغه ځای نه کته وارته وله، ویل چې ته نه شې کولی چې ته دې د مور دیدن وکړې، ځکه تا زموږ نه حق اخیستی دی، زموږ مړی ژوندی تاسو ختم شو.
د کونړ یوې بلې اوسېدونکې میرمن کلثوم ازادي راډیو ته وویل ډېری ښځې پیژني چې له ورونو یې میراث غوښتی، اوس یې ورسره د پلار کورنۍ دښمني پیل کړې.
اول خو حق ورته نه ورکوي، کوم چې او کوم ښځې حق غوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل حق ته واخلي، هغه چې امتیا حق واخلي بیا ورته وایي چې زه تم حق کړې تا سره زه بیخي مړی ژوندی او کور نه کوم. هو داسې ډېر ما لیدلي دي چې هغې سره کور کله پرېښی، بیخي هغه پوښتنه هم نه کوي ورته او نه په طرف باندې ځي، وایي چې ځکه ته ما کړې ما نه دې خپل حق اخیستی دی.
دوی له حکومت او دیني عالمانو غواړي چې خلکو ته د ښځو د حقوقو په ځانګړي ډول د میراث حق په باره کې عامه پوهاونه وکړي او کورنۍ دې ته چمتو کړي چې خویندو ته خپل حقوق ورکړي. په کونړ کې دینی عالمان هم وایي میراث او مهر د ښځو شرعي حق دی او هرې کورنۍ ته پکار دي چې دغه حق ادا کړي. په وینا یې د میراث له ورکړې هغه کسان انکار کوي چې دینی پوهه یې کموي. مولوی صلاح الدین ازادي راډیو ته وویل
سړی په دین باندې خبره یو دی، خپل مسؤلیت وګڼي چې د الله په نسب باندې زما غاړه خلاصه شي، نو هغه دې ته نه روادار کېږي چې هغه ته چې زما تا سره مړی قطع دی او ژوندی مې سره قطع دی، دا هېڅکله نه کوي، دا د دین نه بې خبري ده.
که څه هم چې په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوندو چارواکو د میراث په ورکړه کې د ښځو د شته ستونزو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو بیا واک ته رسیدلو په لومړي کال یعنی په 1400 کال د لندې په 12 نیټه د دغه ډلې مشر شیخ هیبت الله خونزاده یو فرمان صادر کړی و چې پکې د میراث په ګډون د ښځو ګڼو حقوقو د ورکړې یادونه شوې وه او خپلو اړوندو مسؤلینو ته امر کړی و چې په یاد فرمان کې ټول نقاط په پام کې ونیسي او په پلي کولو کې جدي اقدامات وکړي، خو لا هم دغه فرمان په پوره ډول نه دی عملي شوی او د پخوا په څیر په هر سیمه کې خلک خپل دودونه پالي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې له غیر معجه برید څخه نږدې 3 میاشتې تیرې شوې دي، خو اوس یو شمېر په دې باور دي چې دا جګړه نوې او حساس پړاو ته داخله شوې ده. دا وروسته تر دې وشو چې کیف او موسکو په دې جګړه کې له نسبتا اوږده واټن توغندیو څخه استفاده وکړه. په ورته وخت کې ناتو ژمنه وکړه چې له اوکراین سره به بیړنۍ غونډه وکړي. جزئیات په دې راپور کې
د روسیې ولسمشر وایي چې د روسیې د منځني واټن نوي پالستیک توغندي به بیا هم تجربه شي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې دا توغندي چې د اټومي وسلو د لیشتوان هم لري په داسې شرایطو کې هم تجربه شي چې جګړه روانه وي. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې له یو شمېر پوځي چارواکو او د نظامي صنعتي ادارو له مسؤلینو سره د غونډې پر مهال وکړه او د دې توغندي د ځواک ستاینه یې وکړه. پوتین وایي اورشینیک توغندی یوازې د غږ تر سرعت تیزه مؤثره وسله نه ده، دا وسله ځواکمنه ده، خصوصا چې کله د اوږده واټن له نورو توغندیو سره چې روسیه یې هم لري یو ځای استعمالي شي، د دښمن پر تاسیساتو یې د استعمال دو نتیجه لوی ستراتیژیک وسلې سره پرتله کېدای شي. روسي د اورشینیک توغندی د پنځشنبه په ورځ د اوکراین د دینی پروشار په لور ووشت. هغه وخت ولادیمیر پوتین په یو وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه وویل چې د منځني واټن اورشینیک توغندی برید د کیف له لوري د متحده ایالاتو او برېټانیا د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د کارولو په غچ کې وشو. پوتین زیاته کړه چې د لویدیز دفاعي سیستم د دې نوي توغندي د شنډولو وړتیا نه لري. امریکایي رسنیو د اونۍ په پیل کې دا خبر ورکړ چې د ولسمشر بایدن ادارې کیف ته شین څراغ ورکړ چې په هغو امریکایي توغندیو د روسي پوځي تاسیسات ویشتل شي چې اوکراین ته یې ورکړی دي. واشنگتن وروسته تر دې کیف ته هایپرسونیک بالستیک MGM توغندیو د استعمالېدو اجازه ورکړه چې روسیې له اوکراین سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د شمالي کوریا تر 12,000 ډېر پوځیان ځای پر ځای کړل. دا امریکایي توغندي په شاوخوا 300 کیلومتر کې خپل هدف ویشتلی شي او د توپان سیوري په نوم بریتانیایي توغندي تر 250 کیلومتر پورې واټن وهلی شي. وروسته تر دې چې روسیې د ژغ تر سرعت له تیز بالستیک توغندي څخه د اوکراین په جګړه کې استفاده وکړه، د پولنډ صدر اعظم ډونالډ توسک وویل چې د اوکراین جګړه پریکنده پړاو ته داخلي شي او ډراماتیک اړخونه خپلوي. بل لور ته ناټو پریکړه وکړه چې روانه اونۍ سه‌شنبه له اوکراین سره یوه بیړنۍ غونډه وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
میدان وردګ ولایت په جغتول سوالی کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ لپاره مختلفي پروژو د پلیکېدو لړۍ پیل شوه. ځایي چارواکي وایي چې دا پروژې د خلکو اړینو اړتیاو ته په کتو سره طرح شوي او د دې ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې به عملي شي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کلی او بیارغونې ریاست رئیس مولوی وحید الله راشد وایي چې یاد 3 میلیون ډالر د نړیوال بانک لخوا ځانګړې سوي دي او په خبره د پیسې به د بیارغونې، ښوونې، روزنې او روغتیایي خدماتو په ګډون په څو مهمو برخو کې ولګول سي.
خوشبختانه د بانک جهانی یا نفس له طریق نه دی مونږه د جغتول سوالی په بشپړه توګه په پلان کې نیول شوی ده چې تقریبا د څکم درس لکو ډالرو په اندازه باندې غوته بودیجه تخصیص شوی ده چې هغه په ټولو برخو کې هغه کارونه کوي.
جغتول سوالی د میدان وردګو ولایت یو نسبتا لری پرته سیمه ده چې اوسیدونکي له کلون رئیس د اساسي خدماتو نشټوالي او خرابو زیربناو حالتونو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي په ځانګړي ډول د سړکونو خراب وضعیت، د ښوونځیو نشتوالی او د روغتیایي مرکزونو کمښت لوی ستونزې ګڼي. د نړیوال بانک له دې ملاتړ سره تمه کیږي چې د دې ستونزو په حال کې به مهم ګامونه واخیستل سي. ځایي چارواکي باور لري چې د یادو پروژو په پلي کولو سره به د جغتو ولسوالۍ اقتصادي وضعیت ته وده ورکړي او د خلکو د ژوند په کیفیت کې به بدلون راولي.
دغه پروژه انتخاب د مونږ په لاس کې ده، د ولس سره په موافقه باندې پروژه به ورته انتخابو، که د سرک وي، که د پلونه وي، که استنادي دیوالونه وه او که د چک ډیمونو برابر باندې وه. نو هغه هغو خلکو سره او د ولسوالو د زیربطو ادارو سره په موافقه باندې مونږ انشاءالله پروژه ورته انتخابو، دوی به پکې سرمایه ګذاري کوي او کار به کوي. نږدې ورځو کې به انشاءالله د هغو کارونه شروع سي، د سروې او د ابتدایي کارونه.
د نړیوال بانک مالی ملاتړ لپاره په جغتو ولسوالۍ کې د پرمختیایي کارونو لپاره د پیل یو لوی فرصت ګڼل کیږي. دا پرمختګ به نه یوازې د دې سیمې د اوسیدونکو ته ګټه ورسوي، بلکې د میدان وردګو ولایت په پرمختګ کې به هم ونډه ولري. د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم د یادې پروژې د پیل لپاره خوشاله دي او وایي چې د جډول پرمختیایي پروژو ته کلونه کلونه انتظار ایستلی دی. د سیمې خلک له اوږدې مودې راهیسې د خرابو سړکونو، د ښوونځیو د کمښت او د روغتیایي اسانتیاو د نشتون سره مخ وه. اوس دوی هیله لري چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به نه یوازې د دوی ژوند اسانه سي، بلکې د دوی اقتصاد او ټولنیز وضعیت به هم ورسره وده وکړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio chalar vishata په کونړ ولایت کې یو شمېر یتیم او بې سرپرسته ماشومان وایي چې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې ګټلو په خاطر شاقه او درانه کارونه سرته رسوي. دغه ماشومان دا خبره داسې مهال کوي چې څو ورځې مخکې د ماشومانو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې ولمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره نومول شوې چې د ماشومانو ستونزو ته د حکومتونو او دغه راز د مرستندوی ادارو پام واړول شي. په کونړ کې یو شمېر یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې بله چاره نه لري، زده کړې ترې پاتې دي او باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
په کونړ کې تیرو جګړو بې شمېره کورنۍ د ګټې وټې له سرونو او ماشومان د پلرونو له سیوري بې برخې کړي دي. د دغو کورنیو مشري او نفقه ګټل اوس همدې کوچنیو ماشومانو ته په غاړه ده. دوی وایي هر سهار وختي له کوره راوځي، څوک په بازار کې لاسي کراچۍ چلوي او چا خپلې تنکۍ ملاګانې نورو شاکه کارونو ته تړلې دي. محمد ایوب او ګلاب ازادي راډیو ته وویل
بازار کې ټرالی چلو مم څوک غریبي دا ټرالی چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دې روپۍ ما خامه پوری وکړو دا ما نه زمون د کور خرچه نه پوره کیږي. مونږ به واسي مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار نور کو نه مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلو ما دول سکاله عمر مې دا ټول کور ارڅ ما ته په غاړه دي او یت چې مشته نه بازار کې مزري شي یت چې مشته سار راوز ما خامه پوری یا دې څلور روپۍ پوره پاره زمونږ کې چې مې کې کور کې نه څوک نه شي کو سار فستیو کې چې مې نشته مونږ ته پر په غاړه دي.
دغه ماشومان وایي له سهار تر ماخامه په شاخه کارونه بوخت وي او د معمولی کار خرابېدو سره د خلکو لخوا د بیلابیلو رټونکو خبرو او بدو کلماتو سره مخ کیږي. په وینا یې دا ټولې سختۍ او ستغې سپورې د بیوسۍ او مجبوریت په وجه زغمي. په شاخه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او د نورو کوچنیانو په څیر د پلرونو د خوږو غږونو او پاملرنې په ارمان دي، خو پلرونه ترې جنګونو اخستي او د تعلیم په ګډون له نورو حقوقو غربت او بې سرپرستۍ بې برخې کړي دي. دا ټول هیله لري چې هر سهار پاکې جامې واغوندي، کتابونه یې په لاس کې وي او ښوونځي ته لاړ شي څو روښانه راتلونکي ولري. امین الله او فریدون
مکتبی هم چې معلم شما یا انجینر شما او یا ډاکټر شما مونږ دا و
زما ډیر غټ ارمان دی چې زه یا ډاکټر شما یا مدیریت شواغلم خو زه زده کړو نه پاتې.
دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي څو یې له تنکۍ وګو د کورنیو د نفقې ګټلو درانه بارونه کوز شي او زده کړو ته اوزګار شي. هڅه مو وکړه چې په شاخه کارونو د بوختو ماشومانو د شته ستونزو او غوښتنو په اړه په کونړ کې د ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو څخه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خلک وایي د نومبر په 6مه نیټه هر کال ملګری ملتونه د ماشومانو نړیواله ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې په شاندارو مراسمو نمانځي او ماشومانو ته د حقوقو ورکړې ژمنې کوي، خو د نړۍ په ګڼو جګړو او طبیعي آفتونو ځپلو هیوادونو کې کوچنیان د خوړو، زده کړې او د ژوند د نورو حقوقو څخه بې برخې دي او د هرې ورځې په تیرېدو دغه شمېر مخ په زیاتېدو دی.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانیه د میرویس روغتون په اړه مې د زموږ ځاختر لوړ مسولینو پرې رساوه ستاسو په ذریعہ باندې موږ دلته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات کښنه کې شه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ که په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي ورور پیسې چار څه راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ که په دغه کار کې همکاري را سره وکړله وروره، زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازکه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر
سلامونه اونې کې هیله خیر. عمران وسلم له خوست ولایت څخه
د ازادي راډیو کارکوونکو څخه خله کیږي چې راخه زخپله بندي وم او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو نسی وای چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړئ چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسي او نیلا ابراهیمی له لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هرکلی وکړ. رینا امیری پرون په خپله اکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې د ټولو ننګونو سربیر افغان ښځې اجازه نه ورکوي چې هیلې مړاوي شي. اغلې امیری زیاتوي کومه میړانه چې دغو دوو ترسره کړې ده دا د افغان ښځو او نجونو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د امریکا استازو جرګې د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړ. دغه لایحه د کانګرس د یوه استازي لخوا ولسي جرګې ته وړاندې شوې وه چې 340 موافق رایې ورکړل شوې. د متحدینو د محافظت لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې 40 کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وي چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیا رغونې څخه څه درس اخیستل کېدای شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړ اخیستې. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې یو اس ایچ ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګرانو ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. یو اس ایچ پرون په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغېزو څخه تر ټولو ډېر زیانمنونکی هېواد دی. پاکستان د 4300 سوالګرو نمونه له دغه هېواد د ممنوع الخروج په لیست کې داخل کړي دي. نږدې دوی میاشتې مخکې د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 5000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته د یاس خبرداری ورکړل چې که چیرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمیر کم کړي. د ازادي راډیو پخوانی خبریاله سلطانه چلوه په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خوده چې جنیوا ته ولاړ شي او یو نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور له مخې 15 کلنې اچلوه چې د ناروغۍ هیڅ نښې نه لرله د نومبر په 10 په زور د پلازمېنې اشقاباد په یو روغتون کې بستر شوه.
د ځوانانو خبرونه
درندستانو د تاندې څنګه بل خبرونه ته خراغلی
بیخی اخدی ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نما سات را باندې نتیریږي زما د څه خراب عادت ده خدای درا والا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي ل خپل هیواد څخه جلا کېدل او دومره متاثر کړی دی چې لدی ورسته به شیرونه حماسي بنولري او طلبه د مسافرو د بیرته ستنیدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشرکې کړې وو. بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه وشته وو. بلاخره ما مسافري به پیل کړه.
له خغلی یار محمد پردی سره می مرکه کړي. هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ اوس ځکه پاکله وایي.
ما غالباً لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اشین ولسوالۍ شنګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دي. او عملته لومړی د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پیل شو. بلاخره هماغلته له یو لیسې چې زموږ د کلي نوم دی، د لیسې نوم دی شنګزی بابا لیسا ورته ویل کېږي، ما تر دولسم پورې هماغلته زده کړې وکړې او له هغه ځای فارغ شوی. بیا دا دیارلس سوه درې نوي کال البته چې جلال آباد کې مې خواوشا یو نیم کال د کانکور امادګي ولوسته، او بلاخره بیا د ننګرهار پوهنتون د شپې برخې برنامې ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې ما ځان بریالی کړ. او بلاخره هغه د ادبیاتو د پښتو رشته چې کومه ده برخه چې کومه ده هغه مې ولوسته او په دیارلس سوه اته نوي کال ترې فارغ شوی.
که څه هم ټول پوهنځي د قدر وړ دي، خو دا بیا تر ډېره کسان طرفدار دي دي چې ادبیات ولولي، ځکه دوی وایي یو خدا ده چې هغه ټولنې سره ډېر نږدې پاتې کېدلی سي، بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پوهنځي کې ډېر ښه په مسلکي ډول باندې زده کېږي. دا راته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي. او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي، دا یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کېږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کېږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیاوې واوسي، په هغه کې دغسې نور کس سپټونه ووسیږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي چې متلونه استفاده کوي، بیتونه استفاده کوي، د مشهور پوهانو عالمانو نقل قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې چې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ همدغې هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي، نو ډاکټري ده چې زه به سم له لاسه دنده والم، نه انجینري چې زه به کمزي کې پر انجینري تر سره کوم، نه مثال په دغسې نورې برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یوځي کې ځان له دنده پیدا کړي. خو مګر ادبیات داسې یو څه دي چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایا کوي. نو موږ هم د دغې بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې وه چې ادبیات په لولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقه به کلتور ته خدمت کوو، له دغې طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به د یو شي یاد وکړم چې ما نه تنها چې په ادبیاتو کې لسانس وکړ، بلکې بیا مې د ماسترۍ تر کچه زده کړې هم په همدغه برخه کې وکړې.
دې ته راځو چې بیا تاسو د نظم برخه کې وړاندې لاړې که د نثر برخه کې؟
ما د پوهنتون له پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پوهنتون ولوسته او د پوهنتون هغه نیمایي برخه مې خلاصه کړه نو ما ورسره خوا کې خوا کې نثر هم لیکلی دی. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډېره ده چې ما د کتاب په بڼه باندې زه خپل یو شعري ټولګه هم لرم او د نثري برخې د پاره ځدن هغه بیا دومره کار مې نه دی کړی. خو ولې کار مې پیل کړی و بیا د ژوند بس ځینو مصروفیتونو بیا هغه کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی، خو د نظم برخه مې ډېره اغېزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پیل سه، څه وخت بشپړ سه او ډېر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي؟
دا کتاب د 1990 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې موږ کومه شاعري چې په دې کتاب کې چاپ ده خو د 1990 او د نهات یا نه په دې خوا دا تر 1990 او 99 کلونو پورې بیا په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع د 1900 خواوشا د 1900 کلونو هغه نظم ټول په دې کې شامل دی. په دې شعري ټولګه کې ما د څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي. نور پاتې ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې اغل شوی دی.
اوس که تاسو ته وایي کوم غزل به وایي د خپرونې لپاره چې لږ څه جالبه سي؟
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله، دا یې نوم دی. زه به د همدغې ردیف یو شعر تاسو ته ووایم چې بیخي اشدي ضرورت دی، خدای دې راواله په ما دا څو ورځې قیامت دی، خدای دې راواله چې ودې نه وینم سات را باندې نه تیریږي، زما دا څه خراب عادت دی، خدای دې راواله. او کور کې څوک نشته، زه بیخي یوازې شوی یم، د ملاقات یو ښه فرصت دی، خدای دې راواله. مال او دولت دې په بلاوي زما ته پکاري، خوښ مې له تا سره غربت دی، خدای دې راواله. او د کلي جونې به دې زکه یادوي پردېسه، ورته مې کړی ستا صفت دی، خدای درا والا
دیخه په قلم مو برکت رازو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعری باندې څومره سر وکړ.
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو راځي هغه وخت کې نامنی ډیر وا او شخصا جزات چیرته اوسېدم نو طبيعي ده چې شاعر له ټولنې غیزمنیږي او څه شي په ټولنه کې سره لدی چې خپل دونو نام بین شاعر ډیر غیزمن دی او اصلي ممشام هم دغه ځای ده خو له زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغیزمن دی. د جنګ یاده ده پکې، د سولې غوښتنه ده پکې، دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې. حتما شعر به له دې مسایلو برخمن دی.
بله، تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه؟ تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړی دا څومره نیمګړی پاتې سول؟
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی. خپل کلی، وطن، چار چاپیر، چل، ملګری، دنده، خپلوان، ملګری، دا هر څه پرېښودل نو دا خپله لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده. بیا په وطن کې وروسته لاغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مهال په پښتو ادبیاتو برخه کې له هماغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه. له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې، لږ څه مو زده کړل. نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړې وې، له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړې وې. زړه مې داسې و چې د پوهنتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو، خو حالاتو هغسې یاري له موږ سره ونه کړه. بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه ویشته و، بالاخره ما مسافري به پیل کړه. نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه، بلکې د ژورنالیزم برخې هم کابو 8 کاله 9 کاله تجربه را سره وه، چې د خبریالۍ وه، د ټولنیزو خپرونو وه، د سیاسي خپرونو وه، د پرزینټ وه، د پروډیوس وه. نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو، خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه.
بله، اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمت وکړي، مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله. درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپل شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي یاستئ په کار؟
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود شه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي. که ته ژورنالیزم کې مخ ته روان یم دا درسره یې، که ته حقوق لولې یم دا درسره یې، که ته د طب د برخې یو څوک دا اوس مونږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا دی د زړه په برخه کې تخصص کوي، خو مګر هره ورځ یو نوی شعر، هر ورځ یو نوی نثري ټوټه وي. نو خبرې ادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره وزګار شوی نه یم، شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري ټوټه دلی کلی. خدام ډیر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس موږ لیکوالان لرو چې یا حقوق لوستي یا طب لوستي یا زراعت لوستي، خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا کوي. نو موږ سره له دې چې زه نه به را کډوال شوی یم، دلته به د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو. فی الحال داسې څه دنده نشته، خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي، یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی، نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فی الحال مخ ته وړم. داسې خاص کار لا نشته دی، یوازې نوی وطن دی، نوی ژبه ده، نوی کلتور دی. نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله پردی صاحب، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وی، تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته، د خلکو غبرګون څه و؟ څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پرېښود نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو باغ ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم تر خوښه 15-16 ورځو پورې په زرګونو مینوالو ملګرو دوستانو، نه تنها چې زه بلکې لمانه چې مخکې څوک تللي وو یا لمانه وروسته څوک ځي یا زه لاړم، نو دا زما تګ د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده. او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کادرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې یم، خو لما چې مخکې څوک راغلي یا لما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغلل، نو رښتیا هم چې د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کادرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل، کله به مو په غونډو کې برخه واغسته غزمږ شتون به خلکو ولته احساس ک کله کله به موزنی لوی کوچنیو بنسټونو کې یو ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل، کله به مو دغه سي د ژورنالیزم د برخې علاقه مندانه تلاړو پانتونونو ته درس هم ورکړ، کله به ځینې محصلین د بیلابیلو پانتونونو نه راغله، ځکه کوم تلویزیون کې په کابل کې ومه هغه ته به راغله، موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغو ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ. دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو، ستاسو فعالیت وګورو، ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک، د مشرانو خبره، د مشرانو واز، د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته، راتلونکي نسل ته، راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه دي. خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو، د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو، خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وه هلته پاتې شوي وو، خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې موږ نور وس ورسېږي، بس حوصله ماتې شوي او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
د دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي، عشقي برخه به ډېره وي، څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شعر خاپیرې خودسی دي چې سره له دې چې له وخت دغه دي دا اغېزمنې دي، خو کله کله دا د زړه ډېره مني. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم زه درته وایم، کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي، مهاجر شي، یا مثال له خپل ډېر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي، یا یې مثال مور وي، یا یې پلار وي، کله هغه مرورم شي، کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي ورنه، ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شعر خاپیرې مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی وم، ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي، هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبر رښتیا ده، شعر به مې د دنه وروسته حماسي ځکه وي چې او اغېز به ډېر وي چې وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قربانۍ ورکړي، وضعیت دغسې سو چې خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي، خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر هغه احساسات او عاطف اغېزمنېږي او شعر کې دا مسایل ډېر وي.
بله، که راسو هغه شعر لږ راته ووایي چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلی.
یو درې بیته مې چې نوي لیکلي دي چې شیبه شیبه دې حس کوم راته یاد ای، زما په زړه کې د پخا په شان آباد ای، نه دې ته ځان کړم او نه دې ځان ته پرېښودم، په مخ دې خښه ته زما له ژوند آزاد ای، په خپله خوښه دې رخصت راکړ، ځواب دې کړم په کومه خوله خلکو ته وایي چې برباد ای. او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی چې لهه ده واوخت انتظار بس دی، د خدای لپاره کنه یار بس دی، په توپې موله راغاړې وزه د رقیب مخکې دغه کار بس دی، خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره استاد لراتله په دغه لار بس دی، ګل مخې اړ نه یې چې ومې وژنې زما لپاره د انکار بس دی، په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی.
ډېر زیاته مننه پردی صاحب، موږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلې شاعري وکړئ او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړئ. راځو د خپرونې په آخر کې د تاسو یو څو خبرې ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هیواده بهر تللي دي، مګر د دوی قلم ورسره دی، دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړي دي، دوی یو مسلک زده کړی، دوی کاری تجربه لري مګر اوس له هیواده بهر دي، دوی ته بعد یو افغان ځوان په صفات تاسو خبر څه وی؟
زما په شمول باندې هغه څوک چې د خپل وطن وتلی دی او کنور هیڅ نه لري خو قلم یې لاس کې دی، او تاریخ ته چې دغه اوسنی جبر د اوسنی حالات دغه یوې وشي با ترسیم شي، رسم شي او په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې چاپ شي، په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي، دا به د لیکوالو هغه لویه ژمنتیا او لویه ونډه چې د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډېر لوی او ډېر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډېر خلک یو خبر دغسې کولی شي چې مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي، دا به د یوه عادي انسان خبرې، خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو، د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عاطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغسې تراژیدۍ باندې ووایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اورېدونکو هغه زله په دغه ګاونډیانو باندې یا د غریبو خلکو باندې وسوځي، تا هغوی مجبوره شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجینرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغسې راټول شي او د خپلې برخې دغه سوژه له یو بل سره شریکی کی ویل کی خبری کی نو زه پدې باورې مچې دا برنګ راوړي او بل خراب کم څه تشیار کوي د لیکوالۍ له درکاغه به مونږ هم پوره کړی وي او کېدای شي چې لدی تر کومه هغه سرچینی خبرې کوشي زموږ په وطن کې سره واندی څه کیږي په چا باندې کیږي او بل خر خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیر مننه فرشته جان له تاسو هم له ټول اوریدونکو هم مننه چې وای اوریدو.
دیو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نسی کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
دوی کولی شي چې د انټرنیټ لارې، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، په درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنې دوی د خپل تعلیم هم د انټرنیټ د لارې آنلاین هم کوي. موږ تاسو کله چې وخت اجتماعي صفحات ته مراجعه وکړو، په لساو پوهنتونونو افغانان ته په استرالیا، امریکا او کاناډا هر ځای کې جوړ شوي دي چې آنلاین درسونه ورکوي. دوی کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخه راوړي، او که دوی ورې پوهنتونونو مخه بندوي یا امکانات ورته نه یاد اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب وسي بیا هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. دوی کولی شي چې ډېر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل د پریشان او خپل مشکلات هغه کولی شي چې د انټرنیټ د لارې نه دوی ځان ته یو ساده لاره انتخاب کړي، تر څو هغه د دوی دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ د لارې هم کولی شي چې دوی لږ سره ځان خوشحاله پرې وساتي او تعلیم هم ترې زده کړي.
بله، یو څه چې په ټولو خلکو په تېر ځوانانو باندې ډېر اثر کوي هغه دا ده چې یو څوک خپله تجربه ورسره شریکه کړي، د خپل عملي ژوند نه خبرې ورسره وکړي. تاسو څه وکړل؟ خپل ژوند مو څه رقم تنظیم کړ؟
موږ خو متاسفانه د افغانستان راوتی یاستو پس د سقوط نه، یعنی یو څلور یا پنځه میاشتې مې چلته تېرې کړلې. موږ چې کله هغه وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و، یو داسې وطن ته د وحشت په حالت کې و. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړ، خپله شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري او بس دا دنیا د انسانانو ده، چې چېرته هلته ښه هلته د شپې. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فریلانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغې کې مشتراک کړو، یعنې خپلو مسلکي کارونو ته دوته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندګي ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضي افغانان چې نایلې دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر ناهیلې دي، همداسې بس منتظره دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، تر څو پایده کې کوم ځای ته ځي، تیار پرمختګ کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي، همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندګي هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د هغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکار دي لکه تاسو چې ولو.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېخ نه نیول کېږي، دوی بیکاره په کور کې ناست دي. اوس دوی د ډپریشن په ځای، د خفګان په ځای، لکه څنګه چې تاسو وویل، بیا ته په تلاش کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي، دا به څومره د دوی هغه روحیه نور هم پیاوړي کړي او له دغو اندېښنو نه به خلاص شي؟
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېر حکومت کې مثلا انجوګانې و، نهادونه و، موږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات، یا معلمین و، دوی په کار کوو، اوس موږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته ډپریشن هم دی او تشویش هم دی چې دوی د دې نه متاسفانه متضرر دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده، اوس دې هم دوی تلاش کوي د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي
کمیسیون ورشه په افغانستان کې مثلا موږ د ځوانانو لرو لکه کته سو فکر کړی د هزارا ورو ځوانان جنکی دې باور کوي چې هم دا اوس هم دې بیکار نه کېږي کته سو برچی ته لاړ شي د شتي برچی کوم باندې شی او منطقه د کابل کې ته لاړ شي د دې د ځوانانو هغه د دې هغه لورګان یا تاسو ځوانان چې وګوري په کورونه کې ناس دې آنلاین بزنس شروع کړی دی بعضې وګوره چې دوکانونه یې جوړ کړی دي یا خپل ایجاب مراتې په دوکانداری کوي بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو تا تا تولید ته ترشی پورې کنه چا چا په کور کې دی کوي لکه مربا همدغه سې نور شیان زنانه درته وایم چې مردانه یې تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي کورسو کې ځان مصروفه وساتي او نور داسې پروګرامو کې یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي د کار زمینه ځان ته برابرولی شي د ډېرو پیسو نه نه د صفر پیسو نه هم کولی شي
رزودی ته چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپیریال داسې جوړ نه کړی چې وخت خوښ تیر شي له رواني اړخ څخه لکه ستونزو سره مخ کېدلی شي له ارواپو شمه کټوازینا نوري خبرې اورو
ژور خپګان یا ډپریشن هغه معمول ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کس په افغانستان کې دي او کس هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي عموما په ډپریشن یا ژور خپګان خلق د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کی معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ترسیږي یا نوې ځوان شوی دی په دې مرحله کې خامخا یو ځلې ډپریشن تجربه کړي دا هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډېری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي هغه چې بیکار شوی دی هغه یا چې ماجر شوی دی په خارجي وادونو کې نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نزی او یو بل محیط یو نوی خلق نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې زمونږ له وطن نه هم وتلې دي په ډپریشن اخته دي او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي ژور خفګان ډېر زیات عوامل لري په کلي شکل کې ووایي چې ټولنیز عوامل دي اقتصادي عوامل دي تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای له هغې تحول سره سازګاري وکړي دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي ډپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی دا خفیف دی او هغه شدید په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي چې موږ نه نوي فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی کله چې څېړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو یعنی د ځان وژنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي خامخا باید د دې مخنیوي وسي له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي لکه مثلا یو څوک محصل دی ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي یا مکتب خوشې کې پانتون به خوشې کې درس ویل پرېږدي یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده کورنۍ ستونزې کورنۍ روابط د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی دا له اجتماع نه لرې کیږي نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي
ګران دوستانو دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری
میرا نرے نرے او دل رل رے تماشے